السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. خبري برخه دې ته ځانګړې شوی چې نن د جون په 14مه د نجونو د خوندزیو د بندیدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو په 14 هجری لمریز کال کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزي بند کړل، او هغه مهال ویل چې تر امر ثانی یا دویم اعلان پورې به دغه خوندزي بند وي. خو دا د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله پوره کېږي، لا هم دغه خوندزي نه دي پرانیستل شوي چې د ګڼو زده کوونکو د هغوی د کورنیو او نړیوالو بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. د راپورونو په برخه کې درته په دې اړه ځانګړي راپورونه لرو. ستاسو پیغامونه هم شته، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان له سیلزپلو سره د ترکیې د بشري مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی، 640 تنه خوراکي مواد، وړه خیمه، کمپلې، صابون او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. تر دې مخکې ترکیه د هرات ولایت زلزله ځپلو سره بشري مرستې کړې وې. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې وران کړل او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې له منځه یووړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرونه ویل چې ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال له خپلو خاورو ایستلي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 افغان کډوال له ایران او 215 تنه له پاکستان څخه ایستل شوي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 11مه د اسلام کلا، سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیرونو په شان د طبي پیښو له امله لا پسې خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت له 2 کلونو ځان وروسته پرون کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایر به کابل ته پونې کې یو الوتنه کوي. ایراني هوایي شرکت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي چې دوه افغان هوایي شرکتونه، آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر، به هم ایران ته الوتنې کوي. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې وځنډولې، خو سږ کال یو شمېر هوایي شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي چې تر ټولو وروستی د ترکیې هوایي شرکت. په سوداګری کښتیو باندې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې خدایدی بندر ته نږدې یوې کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باروي بیړۍ برید وکړ او د هغې انجن یې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبری اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د هدایدی بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایله لرې برید شوی، او په دې برید کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو نښې لیدل کېږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 5 تر 2 مترو اوږده وه د دې بار وړونکې بیړۍ له لاندېنۍ برخې سره لګېدلې ده. د یونان د بیړۍ چلوونې د دو سرچینو لخوا ویل شوي چې پر دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ رپیده په قصدي برید کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو کښتۍ زیانمنه شوې ده. د یونان د بیړۍ چلونې وزارت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې بیړۍ د هند پر لور روانه وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. په افغانستان کې د نجونو پر خوندزیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. له خوندزیو محرومې شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږي په 26مه له 6 ټولګي پورته نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې وتړلې او اعلان یې وکړ چې د یوه میکانیزم د چمتو کولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته به دغه بندیز لرې کړي. خو برعکس د نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه نور هم پسې زیات شول. په ورته وخت کې د پوهنې یو شمېر فعالان دغه بندیز ظلم ګڼي او وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې نصاب او میکانیزم یوه پلمه ده او باید طالبان ځواب ویونکي وګرځول شي. تفصیل له سنا کاکړه.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شورانه څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شورانه بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه انت دا نور څومره وي. بس دی که نه بس دی که نه بس دی که نه
خاطره یو له هغه جنو څخه ده چې لزده کړو بی برخی شوی ده او په خبره سختی ورځی تیروی. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تیرې زر ورځې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تیرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روان شوی وم. غوښتل مې چې خپل ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې چې زه به څه کوم، زما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا د زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محرومې دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کیو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېر ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چې طالبان مرا نمیمونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړي. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو تا وویل
او باید دوی لدین سم تعبیرو کی زکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي پونتون نه خلاص دي او تر ډاکټر از دکړ کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هر سطحې ورته در رسیدو چانس او زمينه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیالي هی دربار د جنو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو تا وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیمانی څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ور مې نه دی کتلی.
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ، څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
ما داسې یو سنفه وه چې کله دا فرمان راغی په سبا باندې د ځان وژلو هڅه وکړم. مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې مې ساتلي.
دا افغان جنو پر مخ د خونځو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
لز دکړو محروم یو شمیر افغان جونې وای د خوندزیو ل بندې دورسته کورنۍ په جبري توګه واده او کوژدې ته اړ ایستل دي. دوی ازادي رادیو سره مرکه کې ویل چې درتلونکو لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول اوس یوازې د ارمان تر حدا پاتې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسو او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سوي بندیز لامله خوانځي ته لتاګه محروم اسو، په څوار لس کلنۍ کې د کورنۍ لخوا و درس کلن سړی ته واده سو. د دې انجلۍ د عمل فریدي ازادي راډیو ته وویل چې پلار د سختو اقتصادي ستونزو له امله د اتو لکو افغاني ولور په بدل کې یاد سړی ته ورکړی ده. خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه، بلکې د افغانستان په لابل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګیز د کوونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن و چې له خوانځي محروم اسوه او د کورنۍ لوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سویدا.
رضایت خودم نبوده دیم په کوژده کې زما رضایت نه و. کورنۍ را باندې فشارونه راوستل او مجبوره یې کړم. هغه کوژده مې دېرش کلن دی او زه اوس فعلا 19 کلنه یم. هېڅ چاره مې نه درلوده، ځکه زیات یې را باندې فشارونه راوستل. کورنۍ مې ویل چې ښوونځی نشته، کار یې بله بوختیا نه لري، باید کوژده واده وکړي، باید نامزاد چوي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وخت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد فشار آورد دیگه.
ما ډیره هڅه وکړه چې دا کار ونشي، خو ډیره یې مجبوره کړم څه وکړم. کورنۍ مې ده نو څه کولی نه شم. زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم ښه نه و او اوس هم ښه نه دی. که څه هم زه له دې کوژدې هېڅ خوشحاله ورځې نه یم. د کورنۍ لپاره مې مجبوره یم چې ځان ښه وښیم او هغوی یعنې خسرګنۍ سره مې ښه چلند وکړم. د راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه وو چې ښوونځی او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره به شم، خو داسې ونه شول. زما خبره کورنۍ ته ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخام یې لوڼې مو جبري ودونو ته مه مجبوروئ.
در هر شرایط باشم هیچ وقت دخترای خدا به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنې یوازې خوانځي لوستای او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وایي د لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځيو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وایي یو کال وړاندې په ولس کلنۍ کې واده سوي، خو د واده لپاره یې رضایت و.
نه کوم اقتصادي ستونزه نه و، د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو به
خبرې وکړو، خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانېدو او ځینو کورنیو له خبرو کولو ډاټا وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنی دو ورسته لتیرو نګدی دریو کلونو یعنی زر ورځو راهیسې لشپګم ټولګیو پورته تر په هنتونه د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای. خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کېدای سي؟ د بشري حقوقو ځینې بنسټونه او د ښځو د حقوقو فعالانه ل قانوني عمر وړاندې او پېچبري توګه د خوانځیو زده کوونکو انجونو ودولو په اړه ازادي رادیو سره د اندېښنو په مطرح کولو وویل چې دا به نه یوازې د انجونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناکه او اندېښمنونکې مسله وي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي رول
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی همنی منړی او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلمه ته خرغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغی
سلامونه تاسو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی ښه به دا وي چې په خپله د هیواد پاک راته وایي هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیه چې په هغه کې مونږه پیدا کیږو په هغه کې روزل کیږو په هغه کې ستري کیږو په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیه کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د یو هیواد لپاره ورکوو چې مونږه د دغه هیواد طبیعت لرو د دغه جغرافیه طبیعت لرو زمونږ پیژندګلوي د خپل جغرافیه نه کیږي زمونږ شناخت د خپل جغرافیه نه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سه هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزیت احترام وي د هغه هیواد جغرافیه ته باید احترام ولرو همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وي د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي درناوی وي او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیا تعریفوي نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید د ته په درنسترګه وګوري او دا تر سره کړي څنګه هیواد ته خدمت وکي کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي تحصیل کیږي او تر تحصیل کچه پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي سره د دولتي دندې لپاره او سره د شخصي کاروبار لپاره خپل هیواد ته باید خدمت وکړي صادقانه خدمت وکړي اخلاصمندانه خدمت وکړي او په هر ځای کې چې وي که په خصوصي ډول سره که په دولتي ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کی خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکي
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په څو ډول وښمیرو دا به ښه ری په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي مو متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دی خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وې چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو وو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي ونه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ار ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ ایس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپل شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کرده. سرال دیسی دیری که گرنی افغانستان لری، دی اوبو پا برخه که، دی مادان پا برخه که، دی هر چه پا برخه که، پزای دیده چه خدمت ارتوکا، کار ارتوکا، آقای پا شخصی نفع باندی کارایی. البته طول افغانان نسوی دوله یو شمیر چه خپل هم خپل زانون پیجنی.
زوایم چې شاید اکثریت افغانان درس فکر ولري او شخصي منافع او تر ملي منافع ترجیح ورکوي، دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل پراتلون کې باندې بے باوري ده چې افغانانو له 1350 کلونو جګړو په لړ کې دغه بے باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بے باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې، هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي، او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم، افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به پخو درېږي، د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله دا ده چې دوی خپل ځوانه انرژي مصرف کړي په هېواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک وو مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هېوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه څپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان یې ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هېواد ته خدمات وکړي، هېواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان یې خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلا لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای په خپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې د ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هېوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولی، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولی. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هېوادوالو ته رسیږي. په درېیم قدم کې هېواد له پرمختګه لویږي، هېواد مو پرمختګ نشي کولی، یوه اداره پرمختګ نشي کولی. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره ده ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هېواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم په کې ناارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترېنه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړ، زه نو لغت څکم زه باید دا کار وکړم، که دائم مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي عقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې او همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافع ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافع ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکار وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد د ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت. قدرمنه دوستانو، دا وادي دیونه دی اساسي او بشري حقوق پرونه، په دې پرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه او زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه اندازه زیش چیه ببینی که این نفوارم اندازه و پیش پیش میره، میگه برو چی کنم زن چیست میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي، بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدې مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه به د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تېره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي، ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کاتې ما چی میکنی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سرت
وایي. ز ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې، زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده، راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې، نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
چاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود، به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمنو لالت سخ وقت نا وقت زان خبره بی او تره و حد دیستون رو دی حل لپارم مشوره و سرکه بی وی به یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخ الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبر منل کیگی.
دی وزیت سرخ مگدر زیاد مخامخ شوی میرمنی به تر شار روان وی او نارینه به مخت روان و او دیری اجازه ایم ندلو دلو چلی آقوی سخ مخت و لاری شی. یگانه دلیل زو کولیشم ویم چی اغا یوزنی دلیل داده چی دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ژوند کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ژوند کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځې ته په داسې سترګ ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغېزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغېزمن کولی شي.
که راستو افغاني کورنیو ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده سویلی شم چې صرف او صرف هغه صورت وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه او سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي، د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لا د تاسو له نظره غواړو ځان سره ولرو.
ډیر ښه د دې د حل لاره به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یوازینی شی چې پې ډیر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوی ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی اوسه چې برابریان د خزه او د سړیو په منځ کې دي دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دا غټي کې په پام کې ولدي او پر دې باندې ځان پوه کړي چې خزینه او نارینه سره برابر دي او دوار ته باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه بداوي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډیر کړي. په قران کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی کته سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابری د دوه جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې ښځو ته ډیر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی نو پر دې اساس باندې ډیر زیات باید د ښځینه او احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي لسړی سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تاګ ولري او درناوی احترام ورته وشي په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده وسی.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود د دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې لرو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زه چې د خپلې مېرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره زه چې د پیور لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنتونه دغه سي دی او د کلچر دود د دستور موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود د دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخکې ودرېږي. زما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګري مواري پوری شي ولاده د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده هغه ذهنه داسې جوړ شوی هم داسې ذهنه جوړ شوی
خور سره مورجان سره مېرمنې سره په یوه رواني او کوایت نشاته مې راځي.
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپلو بچې لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید وسره لاړ شي. یو خدا د شغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولای شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دي. نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولای چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې وعده ده چې مېرمنه یو چې دروانی خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپل زما د عادتو چې خپل مور سره مېرمنې سره خويند سره زه همیشه به ځای ورسره دلم. دا غوې د حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي. هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا ده چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو مېرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېر یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا په زړه کې اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي د موږ تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دو مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه په لاره روان وي او یو مېرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې مېرمن ده دا باید د دو پښه کې روانه شي ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید د نارینه خدمت وکړي. نارینه باید احترام وکړي. اول وقتو که چه نمو ماشمانی و نو جوانانی و دیر ده مسئله پا دو درکم تبیره اولا لیوزای به نور ساقه که دل دکان که بچه مثلا نیو خرید شه که دا اقیتا بیمی چه شاتاو دریگه دکاندار ساقه خبال خبری که دل بیا حالا چراغ لولو پیساب پا دوگه شلکلن دوری پا شلکلن دوری که بکابل که نوز هم دست خاله پوچه میرمن به اتشار آوانا ماشون بی پغیخ که و ماشون بم او د سړی په شاو کې روانه و. اوس د دوه دلیله دو ته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوهه او بېسواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي، که ته ته مخ یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. ما زښته ډېر دا سنې لیدلې په لوسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنې درسی سم نه وي ویلی. دوهم خبر م هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده که هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي. هغو حساب باندې په ډېرې کورنۍ کې دغه مسایل شته.
که راسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختی فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې، که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي، دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادی او حساس ځای چې د ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه ووزي بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ساتم او زه باید استراحت وکم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورې وړلې کور ته، دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه وو ته ټکله ورکوي، وي یا ډوډۍ به اول نارینه وو ته سمی وي، دوهم به یې ښځو ته سمی وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي ده به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مېنې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلاب مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو. یعنې ګیس چې موږ ورسېدلو یو وخت مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې م وکړلې، خلک ټول شول. ان مازدیګر هم دغلته موږ د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم. آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویم او د میرمنې چیرې دی، ویل خو پخلی کا په داخل کې د موضوع مجلس ته نه دسي. سیر ته وخندل، ویې نه ما خی زه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دې بیچارګانې خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک وي. موږ خو دومره پوهېدو چې په دوکه کې کومه میرمن ارغلی ده. یعنی دومره دی خوارې وې، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فرا ته ولاړلم، زه همداسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کوه، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کوه. اوسه د مغزو قرار هم کې راغی نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلک هم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید شپیته کلنه ده، کتیه کلنه باید شانه پس روانه. متاسفانه ده اغا نمانیلی انانات دی چه با موغ بانده مندل شیدی.
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای، خو تر ډیره حده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت کار کړلی شوی، مامور په صفت کار کړلی شوی. یعنی غرتو پرتو خرونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر و. اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډیره خطرناک و. چې ما درته وایم چې د جمهوریت په وخت کې ولارلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به کچېره دوی چیرته تلل نارینه به مخکې و او ښځې به لاخر ته ورپسې ویل ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیروني، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنکړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه یې حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه چې مخې ته به روان و، نارینه ټوپک به یې پوګاوه، خو څو حامله دلته تللی شي. تر وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په غوږ کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر ووایه زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، ثبات بین الله نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شموله نظام، ده همه شموله نظام یا ده همه شموله خبر چی مکرو، ده پا دو مانا نده چی ده پورون سیاستوال ده بیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولاخه ده ده همه شموله ده. هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کری دی، خیه کری، بدی کری دی. افغانستان خلق بیرته د دو تکرار و چی رو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیلی او داغسې څېرې کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستانه بهر دي، دوی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کوو. دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخته ضرورت لرو، ځکه موږ په دو دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایم چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تروسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا هغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاره.
گلانو کی او گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر از دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي مکینا دے دیاری ہر راز راز و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات ناخش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی ساری تارا تک والے شائستہ بزر کی تور جی اے غورو نیلا نور جی اے غورو نیلا نور جی جاؤ پالا سونا در کی کمر ور کی راوس ما جبی دسڑکی نا پچ بلا آختا کی نا پچ بلا آختا کی مینت سبی جینے نور یاران تا پیدا کرے سارا سارا وکی راز سوچ جو پل ماندکی لاولا دیاری نائے بل میں دے سنگ آم سایا بل میں دے سنگ آم سایا نینی ما وکڑا لے دیرے یاد نمی دیری و سوچو کی با دیار وم زبطل پغم و بارو زبطل پغم و بارو نسپل گیر چمون از دا چفا خطا نوزی سادا
خبره اویت جوان بیبان